څلور بجې شپې احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخاونه نیسي د ملګری ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک کټوګه کار کوي هغه زیاته کړه چې په جنو مواردو کې شای راپور ورکوونکي هغه هیواد ته لاسرسي ونه لري چې مسولیت لري اما دا سیاسي دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد د سیشن بي پروسویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته لورتک څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله د نړیوالو الوتنو د څاروي اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز بريټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایي شرکتونو د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي د 2020 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د خاص لیکې په ګډون او بخښي چې د ځغاسلي کې په ګډون د الوتنو د کښیناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوي خرابې شوې وي ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه لاس اخیستی وو د ریوټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وشل شوی او لاس ټپیان شوی دی د پنجاب پولیسو تیر شپه په یو خبر پانه کې ویلي دا پیښه پرون پنځن به هغه محل شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیز دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنیدل چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته خلو ور باندې د راکټونو حمله وکړه د خبر پانه لمخې په دوړو موټر کې تر شل زیات پولیس پاره وو د پاکستان سردار اعظم شهاب شریف د غبرت خندلې او د غلو په وړاندې د سمدستي او غیزمنو اقداماتو امر کړی دی ویل شوی چې د غبرت د کچي سیمې په نوم غلو کړی دی د سند او د سند او پنجاب یالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع لرونکي د سیمه له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدود کې عباسین دواړو غاړو ته پرته ده د کچي غله استلا ده خو د کوګانو او وسلوالو لپاره کارول کیږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي د انسریاسم نارندرا مودي نن د اوکران پلاسمینه کیف ته ورسید نو موړې به په سفر کې د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي هغه کیف ته ل رسیدو مخکې له وارسا څخه د کتنې پترس کې ل روسیا او اوکران سره څخه وغوښتل چې هر څومره شر چې کېدای شي د سولې لار ته مخه کړي د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د څوار لسغړیو د نیول کېدو خبر ورکړی د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوی خبر پانه لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوی دي خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیمونی کله تر سره شوی خو ویل شوی چې دغه څوار لس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته نه ووتو غشتلې تروریستي عملیات سرته ورسېږي اوسه جرادو په انټرنیټ کې پاسه jirado.com کې اوري ملګرو ملتو د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون چې پکې د شزو د مخ ته پټې دو او د ژغ د غل کې دو حکم شوی د افغانستان د وضعیت تشکې دو د لاري خندو والا یو شمیر دینی عالمانو هم دا قانون غندلې
مانیات په صدر د اسلام کې نو بیا ورسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی
د دې ترڅنګ په خبرونه کې د هلمند او کندهار په سیندونو کې د لامبوزنو په اړه ووري
د څورز دیني چې په یو سیمه کې د موبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپیږی یا کوچنی یې نه وړي
په دې خبرونه کې مو د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالي سنگلاخ سیمه ته ورولو تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوې قانون وخانده دغه سازمان وویل په دې ډول پریکړه د افغانستان د وضعیت تشکیدو هیلي لمنځه ځي بلخوا د بشری حقوقو او د شذو د حقوقو ځینې افغان فعالان وای د طالبان حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تسبیبولو او پلی کولو حق هم باید ځانته ورنکړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی خبره مشه توشه کړي د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د شذو پر ژغ او مخلوصولو بندیز لګیدلې. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري مولا هبت الله خونزاده توشي کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو خبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ د اګست 22مه نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو د قانون وغند نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوی قانون کې د ښځو پر غږ خبرول او مخلوطولو بندیز لګولای موبایل
Beyond of course condemning any in such decisions it's hard to
دو دې ډول پریکړو د غندلو سربېره دا تصور ډیر سخت دی چې یو هیواد دې د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت یې خشي.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اگست په 21مه اعلان کړای ټول څلور فصله او 15 درس ماده لري او په دې لسمه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويره د خزو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې ماده په بل جز کې د خزو غږ چې سندره ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم او رات بلل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان وستا په هیواد د نه هم د خزو د حقونو او مدني فعالانو او د معترض خزو به لبل ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړی دي. لدی ډلې د شنبهای ارغوانی په نوم د معترض خزو ډلې رسنیو ته پاستول ویډیوګانو کې ویلي د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو لامل د افغانستان په خلکو په ځانګړي توګه پر خزو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشر مریم معروف اروین ویلي
د طالبانو نو مول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نو مول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا دله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د خزو د بشري حقوقو ازادي او د زپلو پلاته کده.
د معترض خزو د خوځښتونو ډلې ویغړې هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د شوزو د حجاب په اړه د هغو زپونکو او سخت دریزو قوانینو مجموعه ده چې شیزی په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د شوزو د هغوی ازادي اخلي بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقوقو ځینې بنسټونه هم د قانون د خزو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقوقو ښکارا نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل
البته طالبان در پای اعمال محدودیت ها بودن از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وخت ورسېدل د ټول سخت دریزه او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي ځکه د طالبانو ادارو ته ډیر واک ورکوي چې تویل عامو خلکو سره پډیرو عادی مسایلو یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تیر یو کال کې دیار لزر کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پریښودلو لپاره لداندو شړلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون غندلې چې په کې ویل شوی د شذو مخ باید پټ شي او ژغې څوک ونوري. دینی عالم صلاح الدین سیدی وایي دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغه چې د غیر مسلمان وي او اسلام ته راغلي دي دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي. مسلمانانو ورته دعوت ورکړه دا چې د خزي غږ د فتنه شي هر څه فتنه کېدلی شي اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه وو. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په کندهار او هلمند کې د لامبو پر مهال تلفات د کندهار په ارغنداب لوی ویالا او د هلمند په سیند کې هر کال د لامبو پر مهال لسکونه ځوانان غرقېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې په کندهار کې په تیرو درو میاشتو کې شپږ کسان د لامبو پر مهال مړ شوي چې شپږ ماشومان دي. خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل تشبولي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د چپان د سند په دې څندو کې چې وبې خورا تیز دي یو شمیر کم عمر ماشومان لامبو کوي چې هر شی به د غرکېدو او ډلو ویرستا په تیر څلور میاشتو کې د هوا لګرمېدو سره په پرله پسې توګه د کندهار د ارغنداب سند لوی ویالې د هلیبند او د هلمند په سند کې لسګونه ځوانان او ماشومان د لامبو پر مهال په بو کې ډبسوي او مرسوي دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو د امنیت کمانډاني د معلوماتو لمخې لدې جملې روان کال یوازې په ارغنداب سینا او لوی ویاله کې شپږ کسان وبو غرکړي چې شپږ ماشومان دي. خلک وایي د ډیرو ځوانانو د لامبو مهارتونه کمزوري دي او د بند د ژورو او د سیند د تیز وبو په خطرونو نه پوهیږي. د هلمن وسیدونکو عبدالستار سوري وایي ډیری وخت ځوانان او ماشومان نه پوهیږي چې څنګه د ځان ساتنه وکړي او په ډوبېدو سره د ژغورنې لارې چارې نه لري.
هلمن سن هر کال په لسګونه ماشومان شجي او ځوانان د ځان سره وړي. دا په پرله پسې تکرارودونکو پیښې دي چې هر کال تکرارېږي. پرون محمد ادریس په نامه یو اتلس کلن ځوانو د خپل څلور خندو یو واجنې ورورو یتیم هم چې وبو یو وینل مخابرته وسپاري.
د سندونو په ځنګړي ډول د کندهار د دهلې بنا او د هلمند سينوبه ډېری وختونه د موسمي بارانونو او د بندونو د خلاصېدو لامل په غیر متوقع ډول بدلیږي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وايي په دوبي کې ځوانان د تودوخې لامل په سندونو کې لمبيږي چې ډېری وختونه د اوبو ژوروالي او د جریان سرعت ته پاملرنه نه کوي.
د سورز دیني چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپینږی یا کوچنی یا نیوړی چې دا واقعا یو ډیره د ستونزه ده. زموږ د جستن سره ورځ استثنا نه کوي. ورځ څوک ونه ژوند لا سوار نه کی اتمن دا پیش کیږي. کچيري تاسو د کندهار د غوښ د دلو ولست برخه ته توجه وکي یا معلومات وکي په صلاح او نه په زرها او کوچنیان بيخي کوچنیان په دا وګ کې لمبيږي چې هغه بيخي امکان دي چې د مغار کې کې او په ژوند د لاس خو هم داسې ځوانان.
خلک د ژغورني د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالي د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل ته شبولي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله صلیحی وايي کله چې کوم ځوان په بو کې ډوبسي د مسلکي او بازانو د نه موجودیت لامل ژغورنه ډیره ګرانوي.
نو دا یو جدي اړتیا ده او د لپاره مسلکي ټیمونه او د سیاحت ټیمونه ته ضرورت شته. په ډیرو برخو کې ځوانان یو سپادي شکل کولای شي چې راوکیږي خو هغه مسلکي خلک نه یا پرزنس د لپاره ټیمونه نه کدا سی او بازان یو ګروپ جوړ کړي چې کوم ځای کې دا واقعا مسلکي هغه رسیدګي ضرورت وکړي چې ژوند یې وژغورسي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د لامبوز د کړه د ماشومانو لپاره لازمی بلل کیږي. د زابل وسیدونکو او فعال روزي محمد زابلی وای کورنۍ د خپل ماشومان او ځوانانو ته د سندونو خطرونه په ګوته کړي او هغه ته د معلومات ورکړي. نو وړي د کورنۍ ترڅنګ دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت پر رول ټینګار کوي او وای د طالبانو حکومت د سندونو او بندونو د هغو برخو لپاره چې خلک ډیر کاروي ځنګړي نشي او خوندي ځایونه جوړ کړي ترڅو خلک پوسی چې کوم ځایونه خوندي او کوم له خطرونو ډک دي.
پر دغه مسیر د لوی ویلې هم دغه راز بوغرا او د هلمند د سند پر مسیر باندې زما په نظر سره اړین تدابیر نیول د حکومت لپاره دا ډیر مهمه او دغه راز کورنوی ته په کار دا شید چې خپل ځوانان خپل ماشومان د وبو د لمبو څخه او د جوړو وبو د لمبو څخه په جدي ډول باندې راوګرځوي او غوښته توسيه وکړي او پر غو باندې څارنه او نظارت زیات کړي او حکومت زه فکر کوم په دې برخه کې د عامه پوهاوی مسولیت هم لري.
خلک د کندهار د لوی ویالی، ارغنداب، د دهلی بنا او هلمند سیندونو کې د ځوانانو د لامبو پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوهاوی پروګرامونه، د لامبو مهارتونو روزنه، د لامبو سیمو ته نږدې د ژغورنې ټیمونو ځای پر ځای کول او د لامبو لپاره د خوندي ساحلونو جوړول جدي اړتیا بولي، تر څو د ستونزو حل او د ځوانانو او ماشومانو ژوند خوندي سي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې له نږدې د وضعیت ارزونه کوي، څو ژر تر ژره خوراکي مواد او نورې مرستې سیمې ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردک او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. عابره سپوږمۍ راپور لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستي سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نو شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی.
زمونږ دیوالونه هم چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلی یو ماشوم لزان سره وړای.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم ترش پچې کوم سیلابونه تر سره شیو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماري او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب لزان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند سفیر اعظم نن د اوکران پلازمینې کیف ته ورسید. نارندرا مودی په پدې سفر کې د اوکران له چارواکو سره د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی کیف ته رسیدو مخکې د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د ستونزو د هواري لار نه ده، باید د سولې لار خپل شي. نوریا سنوري راپور لري.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر سولیزو لارو چارو خبرې وکړې. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تېرېږي، مودی کیف ته رسیدو مخیل ورسات څخه د کتنې پترس کله روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې لار مخته ونیسي. خغلی مودی په ورسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای او زیاته کړې چې هیواد په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته رسیدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودی تود هرکلی وکړ. مودی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغ بړه او هرکلی څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودی یوه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسیږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې ټینګې شوې په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یو مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دوه ورځني سفر خواشینی څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی گزار بللی و. هغه ویلی و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لکیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه ځکه ده چې نوې ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دي چې له داسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه کوي. دوی وای حکومت په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي تر څو د ورتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وای چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهر راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریهی پارک دی. د شنو غرونو په مینځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي په زالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرځ را ګرځي، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار د نو ګرمي او غد موټرو، دلته ته طبیعت، دلته ته انسان لکه ژوندۍ کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول زه راغلم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشاله دي، خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دی دغه سیمې ته ورغلی دی.
ساحه چې دغه خسته دي دل خلک سیاحت ته راځي نور نور سہولتونه هم برابر کی امکانات دی ورته برابر کی هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره ساحه برابر سي او داسې منظر ایز ته هوته چې د چکر ساحه دل د ډیر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي نو دا بس دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راجلب کی او دوی ډیر ښه پرمختګ هم کوي ډیر ښه کار هم شي
د امیدان اوردګو ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم دغه ولایت لسیمیزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرنی او کورنی سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي دغه ولایت یو وسیدونکو او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسولیت ادا کړي
لزوانو نه مهله دا سی پارک ته راځي پارک کې باید نظم مراد کې او همدارنګا د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډېر وخت په خو جوړ سوی دا او استهلاک سوی دا د دولت مو غوښتنه دا ده چې سود دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا د څه بودیجه تصویب کړي
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دغه غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسولینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو او نسبی امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو لامل خلک نه سوورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي خو په ورته وخت کې دوی تپریهی سیمو او پارکونو ته د شذو پر تاګ بندیز هم لګولې دي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه لرو
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبیده تاسو سره د صوت پریږدم یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا فیو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د تکار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه یور سره د بیروزګاری سره دا سکرزی ده سره بیا غوړه ډیر سړی باندې سخت تیری ځکه ورځ غیر له خوبو نه ما سی وای نور ارسات سړی باندې بوچ لیکن چې کله کاروبار دی سړی دا فکر شنه ختمې فکرې برابر وي او سړی آرام لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یې بیروزګاری سره دی عادت دي یوه باندې بیا تاثیر نه کوي
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه مې کیږي وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدي دي هغه ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی په سلو کې 50 ته ورکړ شوی دی نورو سمامه غسی ګرځي دوی خپلو ته ورکوي او دا غو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه ما غسی وسم خوار او زار او د تکلیفونو کې دي ژوند ډیر سخت دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د سجر رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې آزادی معلومات تاسو ته معرفي کوي. خو اوس څلور به جو دیش دقیقې دي خبرونه. ملګری ملتونه وای افغانستان ته د ملګری ملتو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ پر سفر بندیز په د دې هواد پاړه د نوموړي د راپور ورکولو مخاونه نسی. د ملګری ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنځم مینا وخت په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګری ملتو ځانګړي راپور ورکونکو له سرمنشي څخه جلا په خپل واټه کټوګه کار کوي. هغه زیاته کړه چې په ځینو مواردو کې شای راپور ورکونکو هغه هواد ته لاسرسي ونه لري چې مسولیت لري، اما دا سه چې دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پروزویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته ورتک څخه منع کړي او دا پریکړه ځکه کړي چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول. د نړیوال والوتنو د ساروی اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز، بریټش ایرلاینز او لوفتانزا هوایي شرکتونو د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې د ځغاسلي کې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوي خرابې شوې وي، ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت څخه کا لاس اخیستې وو. د روټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړ توګه بیرته نه دی پیل شوی، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمن د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب یالت کې یو لس پولیس وژل شوی او لاس ټپیان شوی دی. د پنجاب پولیسو تیر شپه په یو خبر پانه کې ویلي دا پیښه پروند د پنځنبه په ورځ هغه مهال شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیز دند تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل، چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته غلو ورباندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پانه لمخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدل.
د ازادي ملما
سلامونه. د ازادي ملما خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی او اوبړی د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیر دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخواني او اوسنۍ کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري.
تکل فت ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دا سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. د سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالته می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریدا می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله المان کې می د دوچ ویل اکیډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچبلې یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغې راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خپرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خپرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خپرونې او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه تار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې تل خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دا غي سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوا دونه کوم کسان لرو چې اوریدونکو ستا او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي که چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لارې دا رادیو پراتلونکي کې ساس په پام کې د چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ لته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا مزګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په کوم ځای پیو رادیو ډیر واوري. اروپا د دې ځینو کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دغه ډیر درنه ده، یعنی تکواله چې په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی، خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي. که یو څوک حالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور وی ساعتم کولای شي الټا واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري. دا غیر تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبدلاري دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا موږ یو نوای سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نه ټمو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري.
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. زکه چې راغی نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته، او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د یو شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول، ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسي ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مو کوي، هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشت یا د جنوري په اوله به انشاء الله افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15,00,000 تر 1,000,000 کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونه او خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خبرول، دغه سره ترڅنګ تعلیمي خبرونه موږ خبرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای سلته خلک دا خبرونه واوري، او هر ورځ دوی لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه جنونه چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلکشن مثاله سي دغه واوري د یو شوون کله لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
کوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته ووایاس.
شما په 2013 کال کې لته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم، واغه هم دغه یو برخي مزل ته ډیر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ، یعنی اجازه مو واخیستل. خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې غرډیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پات نه دي چې اکلن تړای لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره ترڅنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوي.
چانه ممرسته تر لاسه کوله او ک تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف تر لاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته، موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات تلغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسیدي هم د سره کوه هم په صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې رادیو کا خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف په تاسو کوری اروپا امریکا او بیا نور هوادونو ته شافنان راغلی او بیا نوی جديل ماشمان لکې هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده، نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي. او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما غم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغان ایک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیی وردګ دی، هغه له تیر دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغاني دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادي واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیر ماشومان د لپاره اوس نه خلل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ ته ورکتونونو کې د ستنه لرو ول دلته چې دغه ګام خپل کیږي دا تر ټولو یو شکار دی. هم به دوی نقل زکې او هم به پښتو تور زکې. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه به د آنلاین میټینګ سره وسس یا ول د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبري ورسره وکي یو د بل سره دوی یو د بل خبري موکي. هدف هم دا غوي
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی. یعنی په دې برخه کې زیات تجربه او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډیر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده برزه کړی او دومره ادبي تور ورته وایي کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه تور ته ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه تور ته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یو ځنه یا غشي یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان د دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په یم دغه المانیان ترات له د دوی ماشومان هم تر ذکر کوله. یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات پرخ کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمنځ ولړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان شلی کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینی نور لیکوالان د ستاچې غوی د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
کاکل صاحب دا اوسم او ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دا غیر ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دا دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبري برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو پمنسکي بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکار توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کانسپټ تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف اوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو پوښتنه چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیر کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته جوړ کو موږ او د نورو نړیوال روډیګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې اواز به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ شدی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
سو د 2021 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی یو اترالم او زه د سره ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چاره مختوړم دغه سره ترڅنګ د الماني ژبه تکر کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره هم ته یو ورځ کار په توګه د فنانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅمن دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري دا غوښ سره همکاري وکړو د ان پروګرامونو ورته وړاندې کوو یا دوی په نور برخې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونه کې تقریبي هغه هم د دوی سره شریک کړو
وادم وکړای مشمن لري
په نو ته کال څه د پنځه مشمن لرم چې دا مشمن اوس دلته ټول د الماني ذکر یا هغه پښپړه کړي او تقریبا وصول ته ټول شونځي ته دي جبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره ذکر چې سړی په هیڅ نه چې اوس د اوس یو افغان دی او کوي الماني دی زه واخین ډیر خوشاله يم د خپل اولادونو د خچاغي عدل ته ذکر کړی او اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بل اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د الماني شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دری ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصول او ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو انناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول د تور شول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړي کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي طبي او غیر راضي بیر طبي ته د غوي سرکار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د استوري وسمی چې پښتو د برخې دوی نه په هیجی او زموږ د کلتورونو د دونو دوی نه پیژني ځکه چې تیر دروي کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوی کلتور یو نوی ټولنې سره دوی مخسوي دي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کای تاسو ونه روزي تربیه تاسو په لاس کې وانخلې ټولنه روزي به په خپل خوخه
دا بل و تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلتور دو د ونانات لاسور کوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په د ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یا د لوب ځای کې د یا مثلا درس وایي دلته شاوغه محیتم داس جوړ دی ان دغه محیت سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت شوند او د پاره باندې خبري وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز ته دی ما غوښتل ټول چې کابل دی به پدین په دې ماته ولې کابل دی ولې هلمند نه دی ټاکلی ما به ورته ول چې نه هغه خوده سيزاي دي د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاړي چې اول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا غزا ټاکلې دي په څه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر توریز ده نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړ نه پوه تر لاسه کړي
د ازادي ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تر بل مرکه خدای پمنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم
ملک دانه